تاسو خبرونه وړاندې کړئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسرائیل لمومن سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ بسته وخت د ورځې 15 بجې شوې دي. اردوونکو په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د کبالي ز د کونکو احتجاج د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی او همدارازه نور هم یو شمیر ریپورتونه ستاسو په لرو او نړیوالو کورنۍ ورسپان ته بکتنه اهم کوو خو لومړی ورسو ګولې آستا چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د کابلي سیمو د کونکو سازمان له چارواکو غوښتنه کړې چې د دوی په نامه فندونو کې د درغلي او پلټنې وکړي. د افغانستان شخصي هوایي شرکت په لومړي ځل ازبکستان ته مستقیم سفر کړی او د شام حکومت په جنیوا کې روانو خبرو ترڅنګ د ګډون پخلی کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. نن د کابل سیمو د ځکونکو سازمان د پیښور هیتابات کې د فاټا ډیولپمنٹ اتارټي دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې چې د ځکونکو په نامه فندونه کې د درغلي پلټنې وکړي. په احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکو د فاټا ډیولپمنٹ اتارټي په چارواکو د بډو رشوتونو تورونه ولګول. د فاټا ځکونکو سازمان مشر شوکت عزیز نن مشال لړی توویل
بے انتہا کرپشن کے گی لگیا دے دا آگے تپوس کا ولو والا چکنشتا یو دو دری افسران چی کم دی پکے دوی دا گون دا ایف ڈی اے چی کم دا یارغا مال کردی دا نو دا غم اسٹورنٹان چی کم دی دا دوی مسئلی حل کا ولو کوشش نہ کئی.
خو مشال اړ چې کله د ځدکونکو د تورونو پاړه د فاټا ډیولپمنٹ راتاړي چارواکو سره رابطه وکړه نو هغه د خبر نه ډډه وکړه. د شمالي وزیرستان منستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان اپریدی وایي چې د افغانستان په خوست ولایت کې میش وزیرستاني کډوال واپسی به ډیر زر پیل شي. نوموړي نن مشال اډو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له خوست سره راستنیدونکو کډوالو لپاره یې د غلام خان لار هم خلاصه کړې ده. د زیاته کړه چې د 2000 نه زیاتو کورنۍ واپسی لپاره تیارینې شروع کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د ضربیازه په نامه فوزي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک افغانستان ته کډه شوي ول چې ځینې لا هم هلته موجود دي. نن د بلوچستان په کوټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د کورونو چارو پخوانی صوبایي وزیر نوابزاده غزنمری خوشی کړی دی. پر غزنمری د بلوچستان سترې محکمې د قاضي شانواز مری د وژلو تور وو. په کوټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي داود ناصر د 3 لک روپو ضمانت منظوري ورکړې ده. نوابزاده مری د سپتمبر په میاشت کې د 3 کالو د خودساخته جلا وطنۍ رسو کوټې ته په رسیدو سره نیول شوی وو. د بلوچستان په سیبي سیمه کې په یو 14 کې 2 سرحدي عسکر وژل شوي او 3 نور زخمیان دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو د اداري او چارواکي په وینا 14 د سانګان په سیمه کې نن هغه مهال وشو چې د سرحدي عسکرو یو موټر د ناصرګند کسانو لوري د سړک په غاړه ماینسر وجنګیدو. بل خواته امنیتي سرتیرو د پیخي روستو د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیخي ځمواري تر اوسه پورې چانه ده منلې. نن د پیښور په انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون کې 3 ورځنی ساينسي نمایش پیل شوې ده. په دې نندارتون کې د پاکستان بیلابیل پوهنتونونو زده کوونکو او انجینرانو د ساينس او ټیکنالوژي نوي ایجادات نمایش ته پاره وړاندې کړي دي. د پیښور انجینرینګ پوهنتون وایان اورنګزیب خان په دې اړه نن مشال لري ته ویل
دریم کال دې دل تکیرین شي کې بده کې د پاکستان نه تقریبا 20 نه زیات یونیورسيټي او داسې انډستري چې کوم دی هغه ساخت دي. بده کې دوی خپل چې کوم انوویټیو پروجیکټس دي ساينس ریلیټډ انجینیرینګ ریلیټډ یا مطلب کوم یونیورسيټي خپل پروډکټس پروډوس کوي نو هغه دل تکي دغه ایگزیبیشن دی.
په دې نندارتون کې برخه اخستونکو انجینران وایي چې د دوی لپاره د خپل ایجادات وړاندې کول یو غوره موقع ده. د افغانستان شخصي هوایي شرکت کامیر په لومړي ځل نن له کابله د ازبکستان تاشقند ته مستقیم سفر وکړ. د دې نه مخکې ازبک چارواکو ویلي وو چې د کابل او تاشقند ترمنځ د پروازونو په اړه یې خبرې کړې وي او د دسمبر له 8 به هر اونۍ 2 پروازونه کیږي. د مستقیم پرواز نشتون له کابل پخوا افغان مسافران به د استنبول یا دوبۍ څخه تاشقند ته سفر کاو او په دې لړ کې به یې له 12 څخه تر 2 غنټو پورې انتظار کاو. خو له کابل تر تاشقند ټول سفر اوس یونی بګینټه کې کیږي. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی باور لري چې د افغان طالبان لوړ پوري مشران اوس هم په پاکستان کې میشتي. رائټرز خبري ایجنسی لیکي چې جنرال جان نیکلسن د سرګندونې د سیشن په پورس په واشنگټن کې خبري اعلان ته په وینا کې کړي. جنرال جان نیکلسن ویلي چې د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه همغږي دي چې د پاکستان جاسوسي اداره آی ایس آی له حقاني شبکې سره اړیکې لري، کوم چې امریکا په 2012 کال کې یو ترهګر ډله ګرځولې وه. جنرال جان نیکلسن وایي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر سخت دریځ خپلولو سربیره یې لا هم د وسلوالو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په چلند کې تر اوسه کوم بدلون نه دی لیدلی. پاکستانی چارواکو قسم د جنرال جان نیکلسن د دې تازه تر سرګندونو په اړه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې یې داسې ادابې رد کړې وي او ویلي وو چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له امریکا سره همکاري کوي. تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اوري. ملګری ملتونو وایي د شام حکومت د خبرې پخلی کړي چې پلاوی به په جنیوا کې په روانو خبرو تورو کې شریک شي. د شام حکومت تر دې وړاندې ویلي وو دوی خای په دې خبرو تورو کې برخه وانخلي. د ملګرو ملتونو وایان دی ویلي دي چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستور دا پیغام ترلاسه کړي چې د شام حکومتي پلاوی بعد نن کېدونکي خبرو تورو کې چې په جنیوا کې تر سره کېږي برخه واخلي. بل پلو سټیفن دی میستور خبرونه ته ویلي چې د دې خبرو تورو زیات پام دی ته دي چې د نوی اساسي قانون مسوده جوړولو او منظورولو لپاره یو جامع پروسه رامنځته شي. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین البرازمي بلاستیک توغندۍ ازمایلې ده چې ټول امریکا په هدف کولی شي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو باوجود د مزایل ازماینه کړې ده. شمالي کوریا سرکاري ټلویزیون نن ویل چې دا توغندۍ د جاپان په سمندر کې وازمایل شو تر او دا هغه زیات قوي دي چې د روان کال په ترڅ کې تجربه شوی و. شمالي کوریا د لری واټن وشتون کې مزایل د هو سونګ 15 په نوم یاد کړي دي. ملخوا ملګرو ملتونو ناتو او اروپای ټولنې د شمالي کوریا د توغندۍ نوی ازماینه غندلې ده. وروستۍ خبر د کرکټ تر کو د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا کپ څلور ورځنۍ لوبه په ابوظہبی کې روانه ده او د افغانستان کرکټ لوبډلې تر اوسه پورې د دوه لوبغاړو په زیان 200 او اته اویا رنزونه جوړ کړي دي. افغانستان د مهال ته د لوبو تر ټولو وړاندې دي او کچري د لوبو ګټي نور سره به دا جام په خپل نوم کړي. دا د مشال اړوند خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال اړوند خبريالي رابع اکرم خان د موسم حالو د کرنسي به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې اخیستل کیږي او په 1.85 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.30 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.20 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ او 55 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې او په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 307 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 40 غنټو کې به په خبر بنو او کوټه کې موسم وچوي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت اوه او زیات نه زیات شل بنو کې هم اوه او دویش او په کوټه کې منفی 2 او 19 وي.
اودونکو دا واره بکرم خان او ګلیا سی تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په دې غړي کې مهم موضوعات څه داسې دي: قبایلی زده کوونکي په فاټا پرمختیایي ادارې تور لګوي چې دوی په مالی فنډونو کې درغلي کوي. دوی په دې لړ کې نن احتجاج کړی وو.
بنیادی خبره خدا دا زمونږ چې کم فنډونه راځي اکثر جی په ګروند باندې هیڅ نشتا.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې په افغانستان کې مشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی به زر تر زر وکړي.
زبه دا نه مې چې مخصوصه نیټه ورته چاکل شوی دا خو حکومت پاکستان دا وایي چې دا کار دې زر تر زر کمپلیټ کړی شي. کال 2018 کې دا شي کمپلیټ کړی شي.
د کوزو مومندو ایجنسی ولس وایي چې په شناختی کارډونو کې د موجودو تیروتنو لری کول لپاره ورته مرستیال پولیټیکل ایجنټ د کورټ ډیګری ورکول بند کړي.
خو یې د پلار نامه غلطه لیکلي، یې د مور نامه غلطه لیکلي. بیا چې کله موږ پولیټیکل افیسر راشو نو هغه د دې خبرې نه ټوټلی انکار کوي چې به یې د کورټ ډیګری نه کوم.
په پاکستان کې یو ځل بیا داسې جنکو ولکانو وجنې زیاتې شوې چې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو په وینا په خپل خوخه ودونه کول غواړي. مزه په خپل خوخه واده کول ته څنګه ګوري؟
دا د جاهلیت په زمانو هغه پنځهیتو دی او د هغه هغه تصویر دی. دا موږ نه بالکل نه جایز دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. مشال لډو ته وګستې. تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان یا فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو په پېښور هیات آباد کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا فاټا پرمختیایي ادارې دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکي تور لګوي چې دا اداره د مرکزي حکومت لخوا زده کوونکو ته په ورکړل شو فنډونو یا رقم کې درغلي کوي او باید دوی ته د دغه ټولو پیسو یا پندونو تفصیل ورکړل شي. دوی دا هم وایي ک پرسکر دوی دغه غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي. بلخوا د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا فاټا پرمختیایي ادارې چارواکو پر دې اړه مشال لیډیو ته لڅ ویلو ډډه کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال لیډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا نارے دا قبائلی زده کوونکو دی چاچی پیخور حیات آباد کے نن دی ایف ڈی اے یا په قبائلی سیمو کې د پرمختګ ادارې دا دفتر مخ ته احتجاجی ناشتہ شروع کړی و. دوی لسونو کې پلیکارډ هم نیولې وې چې پر دا ایف ڈی اے د چارواکو په ضد د احتساب کولو او د بډ رشوتونو نارې هم درج وې. دغه احتجاج کې برخه اخیستونکو زده کوونکو نور حسن وای
بنیادی خبره خدا دا زمونږ چې کم فنډونه راځي او د سټوډنټانو په نام باندې راځي چې د سټوډنټانو چې کم تعلیم دی داغه کې ترقی وشي. هاسټل کې فیسیلیټیز ورته او فیمیل ایجوکیشن کې هاسټل وی او سہولیت وی سر جی په ګروند باندې هیڅ نشتا.
خان ولی وای چې پس دکړو کې د دې بیرابل ستونزې دا نه پاملرنه لوځي د دې پس دکړو ډیر بد اغیز غورځيږي.
هاسټل کې ډیر زیات ورته مسائل دي. هاسټل باندې توجه نه ور کوي او مخپل کسان ته کم پروجیکټ منیجر یا کم سیستم دی د ایف ڈی اے کم هیلکار دي چې دوی خپل کسان ته پروجیکټونه ور کړی.
په دې اړه مشال ریډیو د ایف ڈی اے یا په قبایلی سمو کې د پرمختیایي ادارې د چارواکو سره د خبرو اترو او د هغوی د دریض اخیستلو هڅه وکړه. خولی هغوی په دې اړه د خپل دریض وړاندې کولو نه ډډه وکړه. بلخوا دغه زده کوونکو د خیبر پښتونخوا د گورنر او د پاکستان د صدر او وزیر اعظم نه غوښتنه وکړه چې په ایف ڈی اے کې د بدعنوانۍ په ضد دی کاروي وکړي. کنی دوی به د دې نه پس پېښور ګورنر هوز او د هغې وروستو سرخار اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا شبیر احمد جان چې تاسو ته په پېښور کې د قبایلي زده کوونکو د احتجاج په اړه راپور وړاندې کوو. هم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. خو دلته وړاندې مخ
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوښتل ودن کو د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم افغانستان کې میشتي د تیرو څو میاشتو نه یې د واپسې عمل د ځن ښکار شوی. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان پردي سره مرکه کړي او سر کې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې میشته کډوالو واپسې لپاره حکومت څه نوې پلان لري. نو هغه وایي
د خوست کوم کډوال دی غي پر امنګ پلان شتري ال دکې امنګ سچ کم پری ريجستریشن شو د کوم خلکو په ټاپه پرو فارم مې لاو شو دی 2027 خاندانونه دي او دې ریټرن اوزر تازه مو شیډول کو دې نه علاوه څو کډوال چې دی یا وانه پلارم تللی دی او هغه هم د پولیټیکل انتظامي جنو په وزیرستان په تر شو دی خو دې خو اوس موږ د خوست ال چې کم ټي ڈی پی دی د دې لپاره موږ د خپل د غلام خان لارم کولو او د ریټرن موږ فسیلیټیټ کوو. په دا به ان شاء الله په دې میاشت کې د ریټرن موږ فسیلیټیټ کوو په دې لار باندې.
تیمور خان قدم راته وای چې تاسو وای چې 2050 فارمونه دوی جمع کړي دي، یعنی خاندانونه غلام خان ته دوی فارمونه راوړي دي. دوی د پر کمیټي چرته دا کډالګ خبر کې تاسو आवाज دوی په افغانستان کې اوري او کم کم سیمو ته تاسو پیغام ورکوي چې زر دغه فارمونه جمع کړي.
افغانستان کے کڈوال دی کمیٹی غلام خان بانم دی او افغانستان کے دیچ ملکان صاحبان دی دے سر دا پرو فارمے دا فارمون چشتری دے دا فارمون زر تر زر ڈکری او دے مونگ چی کم ریپرزنٹیٹیو دے پولیٹیکل محرر دے پا غلام خان کے دے تا دے زر تر زر دا ورسی
دوی دا پارا چا مخصوصا نیٹا خو یا ٹکل شوی نا دا پا دے کے آرمی سرام خبر شوی دی ممکن دا چی دوی دا پارا نور دا عمل بیا شروع شی
زبه دا نو ایم چی مخصوصا نیٹا ور ٹاکل شوی دا خو آرمی و مونگ سیول انتظامیہ و حکومت پاکستان دا وای چی دا کار دے زر تر زر کمپلیٹ کریشی کال 2000 ولسم کے داغا شی کمپلیٹ کریشی
دوی بار بار دغه غوښتنه کوي چې دوی سره کم گاډی دی. کله چې د عملیاتو نه دوی افغانستان ته روان شول نو دوی ځان سره بوتلې دي. د دوی د گاډو د پاره هم څه طریقه کار شته چې خپل ذاتی کم گاډی دی چې هغه ځان سره راوالي؟
ذاتی گاڑی چې دی لایدرا واستلو خو اجازه شته دی او ان شاء الله اکثر کم اوشي اوبه هم اوساده کې موږ اطلاع ملو شو دا چې کم جنوبي وزیرستان په ترو غری روان دي د گاډو وړل اجازه تور کړی شوی دی. موږ هم دلته اجازه تور کوو دې کډوالو ته موږ خواسته چې پریشان کیږي ما دی باندې څه خو تیر شول او دې دا کومه کمیټي چې دا هوس بولان والا دې زر تزر خپل پولیس سټېشن دی وکړي او زر تزر دې د تو فارم موږ تر ورسی.
نو د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان چې زمګ خبريال عمر دراز وزیر سره پر دې خبرې کړې و چې په افغانستان کې مېشتا د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې لپاره د پاکستان حکومت څه پلان لري. او دغه ګزداستو مې چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د مشکوک بسلولو پر ضد عملیات چې کله پیل شول نو شاوخوا لس لکه وزیرستانیان کډوال شول چې په کې یو شمیر افغانستان ته هم کډه شوی وو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
مشال لڈیو تا ہو گئے ستے اور دن کو دا کزو مومن دا جنسی ولسوائی چھ پاشنا خطی کارڈونو کی دا موجود و تیر وطنو لرکول لپارا ورطا مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ دا کوڈ ڈگری ورکول بن کری چھ لبا جی دوی لڈی رستن دو سرا مخ دی دوی وائی دا شناختی کارڈونو جوڑاولو کامی ادارہ نادرا وائی چھ بغیر دا عدالتی ڈگری پا شناختی کارڈونو کی دا نمونو یا نورو تیر وطنو اصلاح نشکی دی. یاد اداره بیا وای هر ورځ ورته لګ تر لګه 15 داسې شناختی کارډونه ورول کیږي چې پکې په نمونو یا نورو معلومات کې ځینې تیروتنی وي. داسې مرستيال پولیټیکل ایجنټ څه دریز لري د شانواز ترګزی په دې راپور کې
د کوزه محمود ولس وای چې پولیټیکل انتظامی کورټ ډیګری یا د شناختی کارډونو لپاره عدالتي صفایي بند کړي چې لوځي هغه ته مشکلات پیښ دي. ولسوای چې زیاتره وختونه د هغوی شناختی کارونو کې د نمونو یا عمرونو په اړه غلطي شوی وي نو د نادره محکمه هغوی ته وایي چې کور ډیګری یا عدالتي صفایي راوړي چې دغه غلطي واقعي غلطي ده او نوې معلومات ټیک دي او کنه. نو دوی وایي چې دغه صفایي د پروډیکل انتظامی په تصدیق ممکنه ده خو عدالت یا انتظامی مشرانو دغه صفایي بند کړي. ملک شمروز خان د کوون وسیدون کې دی او وایي
خو یې د پلار نامه غلطه لیکلي یا د مور نامه غلطه لیکلي بیا چې کله موږ پولیټیکل افیسر راشو نو هغه خبرینه ټوټل انکار کوي چې وایي د کوډی گرینه کومه د شناختی کارت چې سره نه نو هغه خو بالکل لکه تعلیم سړی چې نه.
ذاکر خان وویل چې ممکنه ده ځینې تنان په جرمونو کې ککړ وي او د هغوی صفایي نه کول مناسب وي خو د هر وګړي د شناختی کارت صفایي بندول ولسته مشکلات جوړوي او په کار ده چې داسې ونه شي
چې کوم صحیح خلک ته مطلب غلط خلک نه دي چې دا غوی نه د سیو د دریو مشرانو سلورو مشرانو ذمہواری علي کوډی گری ولا پلاس ورکې ټیک ته غلط خلک په کې وي دا غي پوج دا کوډی گری نه بند دي خو چې کوم صحیح دي هغه دې د غلط خلکو پته لکه نه سيزي.
اسسټنٹ پروتوکول ایجنٹ لوور سب ډیویژن نوید اکبر چې اوهدای د شناختی کارت د صفای ورکول لپاره هم برابر ده وی وی چې هر وګړي کول شي چې د کورټ ډیګری لپاره دي ضروری کاغذونه یا لوازمات برابر کړي.
هغه د بر مونږ یو طریقې کار جوړ کړی دی او هغه دا دی چې یاره دی خو به یو خو په پریس کې مور کوي بل دا چې د خپل غلطه اعتراف وکړي دی یو سٹام باندې به باقاعده دی یو هغه اعتراف نامه لیکي هغه بیس باندې بکیږي
او د نادر د محکمې پوینا چې روزانه لک تر لک 15 شناختی کارتونه داسې وي چې پکې د کورټ ډیګری یا عدالتي صفای ضرورت وي. ولس بیا غوښتنه کوي چې د کور ډیګری دی آزاد او طریقې کار دی آسان کړی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
اردن کو په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې وایي د خزو پر ضد تشدد پیخی پا سیوا کی دو دیو مرمنو تا معلومات نشتا چه دوی لپارا دا تحفظ قوانین چه دی همدار آزا دا دوی پوینا چه دا کورانی تشدد تیزاب شندلو زورزاتی او دا نموسی وجنو پیخی هر ورز مخی ترازی خو دا پوها نه لرلو لوجه دا خزو پا گردون آمولست دا نوی معلومه چه دوی با وس سکوی و لچا سر با رابطه کبی په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقوقو ادارې دولت فاونډیشن ډایریکټر شبینه ایاز اویل چې په خاریو کې لګ ډیر خلک د علم لري چې پر ښځو د تشدد مخنیوي او د تحفظ قوانین شته، خو نن هم د کلي ښځې د لړی کې څه علم نه لري.
کم پوه کسان دي، کناری نه ده، که ښځه ده، که خار کې اوسیږي، هغه تم پته ای چې دي کې سونه کې بچا ته بزو کم دفعه به موږ زمونږ ته مدد بکئی یا پولیس تم پتہ نشتا چې کم ریلیونٹ دفعه زه تاسو ته یو دا چې کم آنر کلینګ والا کې سن دي دې کې موږ 2011 کې اور ریسرچ کړې او نو خار کې نو ته پوره پولیس سوچ موږ ته پتہ نشتا چې دا قانون جوړ شوی دی او کنه دی جوړ شوی.
دولت فاونډیشن په وینا چې د روان کال په ډومبه و میاشتو کې د تشدد په خو یو سر اتات یا کې سن ریپورت شوی دی چې پکې د وژنې، خودکشي او د ناموسي وژنو کې سن شمیر زیات دی. په وفاقي کچ تخصص د حقوقو لپاره جوړ کړی شوی د کمی کمیشن مشر خاور ممتاز وای د صوبو په کچ کمیشن مضبوطولو سره به موږ د ښځو د حقوقو او د تشدد مخنیوي په اړه د قوانینو پوهاوی لپاره د ملک هرې برخې ته رسیدل وی.
د دې قوانینو آگاه لپاره به موږ د نصاب برخه جوړول پکار وی او د دې نه علاوه کوم نورې طریقې دي لکه فلمونو، اشتهارونو او پوسټرونو هم کار اخیستل پکار دي. بل دلته یو خبر نه ده چې غیر سرکاري ادارې هر ځای پورې رسیدلي او دا هم یو رول جوړیږي چې خلکو ته په هغه ورکړي او د ټولو زیاته ذمہ واری زموږ د قومي حکومتونو او د اسمبلې د غړو جوړیږي چې یوازې قانون جوړول نه دي، هغه له دا قتل پکار دي چې د هغه په سیمو کې په دې قانون عمل درآمد کیږي او کنا
دیکھنا کہ ان کے علاقوں میں اس قانون کی پاسداری ہو رہی ہے کہ نہیں.
دیلر کی دخص دو حکونو مبارسہ شاد بیگم سیاتوی پڑر اسمیل خان کی دیوی جنے بے حجابہ گرزولو پیخ نخکاری چپا قوانینو سمرہ عمل درامت کی گی
مخکینی پا نسبت گانے پا دی وقت کے زمون پا ملک کی نسبتاً قوانین دخص دو حقوق و حوالے سرا موجود دی او ایون جر جب قوانین سری چپا غی کے در سختی سرا دیر د ښځو خلاف چې کوم ناروا سیزونه ادارې خلاف ډېر په سختۍ باندې پاتې کې سیزونه موجود دي، اوس عمل درآمد لپاره چې کوم ادارې دي د هغه ادارو فعالول او د هغو مضبوطول چې کوم دي او د هغو په کارکردګۍ باندې نظر ساتل دا اوس یو لازمي خبره ده. دغه قوانینو د مضبوطیا لپاره
وفاقي حکومت لخوا په قوانینو عمل درآمد او د ښځو په شمول د ولس د پوهې لپاره سګامونه وچتول کیږي. د لړکې د واکمن ګوند غړي سېنېټر عائشه رضا فاروق وایي چې وفاقي حکومت د لړکې د خپلې برخې رول لوبوي.
وزارت دین او هغه د ولس د پوهاوی مهم چلوي. د لړکې زموږ د ښځو د حقوقو کمی کمیشن د صوبای کمیشنو په مرسته هیلپ لاین هم جوړ کړي چې کوم ځای کې ښځو ته مسلې وي لکه د کورنۍ تشدد ښکار وي یا ورته د کار پر ځای کې د زورولو مسلې وي نو د هیلپ لاین د لارې دوی سره رابطه کولی شي او که ورته قانوني یا نور قسمه مرستې پکار وي نو هغه به ورته ورکړی کیږي. خو لا هم د ښوالي گنجایش شته او دا به موږ له نور هم د مضبوطولو ضرورت وي.
د ښځو حقوقو مبارزه کوونکو په وینا که حکومت د قوانینو په استعمال او عملي کولو لږ هم توجه ورکړي نو په ښځو د تشدد پیښو کې کمواله راتلی شي.
اذنکو دا ورا بکرم خان از مخ خبريال اج تاسو ته راپور درکو تاسو وردل چې په پاکستان کې څومره خلک پر دې ندي خبر چې د خزو حقونه سدي او همدار د دولت تحفظ قوانين سدي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو او دونکو په روانه میش کې په کراچي او کالام کې د غیرت په نوم په دوه مختلفو پیښو کې څلور کسان وجل شول. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کی غیر سرکاری ادارې وای په پاکستان او خاص کر قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې زیاتره ناموسي وجنی د خوخه د واده کولو پر سر کیږي. دا چې مذهب د خوخه واده ته څنګه ګوري او آیا په اسلام کې د خوخه د واده اجازه شته او کنه په اړه د فرخند اسد دارا پور ورو
د سوات خزو د حکومت یو غیر سرکاري ادارې د اویکننګ وای د نومبر په شپږشتمه په کلام کې د خوخه د واده کولو په سر کورنۍ یو هلک او یو جنۍ وجله. د دغه ادارې یو مشر عرفان حسین وای
الک او جنې د دوی به یو بل به خوخو نو د کور والے چې دوی راغخت دي په دغه باندې دلته خو عموما کیږي هم داسې بس په دغه راغخت چې تاسو راشه او ادم ادب تاسو دوه لو وکړو په دغه باندې راول یو به مړ د په کلام کې بوین بوین یو کله د دې پاره کې
بل خو د کراچۍ پولیسو تر مخه د نومبر په سری رښتمه د خار په مومن آباد کې د خوخي د واده په سر یو هلک او جنې د جرګې په فیصله وجل شو دي چې ورستو یې مړی د قبرستان نه راوستل شوی او د پوسټمارټم لپاره لیگل شوی دی. د پولیسو تر مخه د غدواڼو تعلق د کوهستان سره وو. دا چې مذهب اسلام د داسې وجنو او د وی جرګې لاره د داسې فیصلو په اړه سوای د جمعیت علما اسلام د کمی سملی غړی کاری محمد یوسف وای په اسلام او شریعت کې داسې جرګې هیڅ ځای نه لري.
کله کوم چې جرګې کې خود نه شي او هغه بیا فیصله کوي کنه او دغه کې دا فیصله د چا د مرګ او د جواب د الله تعالی د الله رسول حکومت ته ورکړي دي. دا یو عام ته نه دی ورکړي نه دا جرګو ته ورکړي دي. د دې وجه نه دا د جاهلیت په زمانو هغه پنچیتونه دي او د هغه هغه کسی دي. دا کوم مذهب بالکل دا ناجایز دی. د چا د قتل فیصله دا الله د الله رسول بغیر د قاضي او د جج نه او د بادشاہ نه دا واک الله تعالی دی. الله د الله رسول اچھا نو عامونه نه ورکړي. دا د شریعت کې د دې حیثیت نشته.
د کراچۍ نه یو دینی عالم ډاکټر قاسم محمود وای په شریعت کې هر بالغ سړی او خزته د خوخي د واده اجازه ورکړي شوې ده.
زموږ چې ګیرو کوم قانون دی د دې په لحاظ سره اجازه ته خط نه دی. دا خو سزا ورکول د حکومت او د ریاست کار دی. شریعت یو عظیم قانون دی. هغه د پر کوم شرایط کې دی هغه ثابت بل شریعت متحرہ کی ترتیب دیتے دے چھے گورا تو یہ سڑے وعدہ کے دو زندگی مرگر جن تخوخی ماغی کے اختیار اگوی تور کر دے
دا اویکننگ ادارے دا شمیرو ترمخا یواز پسوات کے شپک سلویخ کسان چھے زیادہ رشمیرائی دا خزو دا پوروان کال کے دا غیرت پنوم اوجل شویدی
دا پرخندہ سا چھتا ستا راپور وڑا دیکھا چھے پا پاکستان کی ناموسی وجنی او همداراز د پخوخه واده ته څنګه قتل کیږي او به اسلام دغه ته څنګه ګوري
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمه نټه د پاسا سلورو بجو
اذن کو نن د شورو پرزه د پیښور انجینرینګ او ټیکنالوژي پونتون کې د پاکستان بلابل پونتونونو زده کوونکو او انجینرانو د خپل لاس جوړ شیان نندارتون ته خو دی وو د تر مخه د دې نندارتون هدف په ساينس او ټیکنالوژي کې نوې خیالات او ایجادات نړۍ ته خودل وو. تفصیل د خالد خان په دې راپور کې.
دا پیښور انجینیرینګ او ټیکنالوژي په هنتون د سورو لاندې د غنندارتون کې دا پاکستان بیلابیل هنتون زده کوونکو انجینیرانو ادارو او کارخانو خپل جوړ کړی سیزونه نندارې ته خو دیو چې مقصد یې په ساينس او ټیکنالوژي کې نوې خیالات او ایجادات خودل او د انجینیرینګ یونیورسيټي په میدان کې درې قسمه سټالونه چېړومبي د سکول او کالجونو د زده کوونکو لخوا دویم د انجینیرینګ یونیورسيټي انجینیرانو او انډستریز لخوا او دریم د سرکاري او نیم سرکاري ادارو لخوا لګیدلیو چې د انجینیرینګ یونیورسيټي د طالب علمانو سره سره عام خلکو پکې هم ډیره دلچسپي واخیسته. د پیښور انجینیرینګ پونتون ویان اورنګزیب خان د دغه سټارونو په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دریم کال دښ دلته ګیرین شي کې بده کې د پاکستان نه تقریبا 20 نه زیات یونیورسيټي نه او داسې انډستري چې کوم دی هغه ساخ دي په دې کې دوی خپل چې کوم انوویټیو پروجیکټس دي ساينس ریلیټډ انجینیرینګ ریلیټډ یا مطلب کمی یونیورسيټي خپل پروډکټس پروډوس کوي نو هغه دلته کې د ایگزیبیشن دی.
دغه شان د انجینیرینګ یونیورسيټي یو استاد پروفیسور ډاکټر علمزیب اول چې دغه سټالونه نه صرف د انجینرانو او ساينسدانانو کارونه را برسېره کوي بلکې د کارخانو او ادارو د لپاره هم ډیر ضروری دي.
دلته موږ ورته یو پلیټ فارم پرووایډ کړی چې هغه خپل پروجیکټ خپل ریسرچ شو کیس کیه ونس دی کین شو کیس نو هغه بس کی د انډستری والا برا شي انډستری والا بو کی چې اچھا داس پروجیکټ زما خوخ دی یا دی پروجیکټ کې یره زما صدا شته سو پرابلم نه چې هغه تاسو ماته سالف کول شي.
دا خیبر پختونخوا د تیل او ګیس ادارې او جی سی ایل لخوا لګیدلې یو سټال کې انجینیر عبدالرحمن اول چې د دوی اداره به ډیر زر په صوبه کې د ګیس او تیل پیداوار پیل کړي او په دې غرض د صوبې یوازینې آئل ریفائنری باندې هم کار شروع شوی دی. دا د په وینا کې پی او جی سی ایل به پسونو نوی انجینیرانو ته دا نوکری ورکولو سره سره په صوبه کې د تیل او ګیس پیداوار هم زیات کړي.
چې انویسټر چې دی نو هغه مونږ چې دی نو ځان ته مطلب اٹریکټ کو او انویسټر چې دی نو مونږ مطلب یو اپرچونیټی ورکو چې مونږ کیپی کیپی کې چې دی هغه د آیلند ګیس انویسټمنټ لپاره یو پرفیکټ ځای دی او هغه لپاره چې دی نو سیکیورټی هر څه چې دی نو مونږ پرووایډ کولای شو.
دا پېښور انجینیرینګ او ټیکنالوژي یونیورسټي دغه نندارتون چې دا شروع پورزی پرانسته شوا دو ورځې به دوام لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستی اودونکو په وروستۍ نیمه کې هم ستاسې لپاره یو شمېر کورني او نړیوال موضوعات لرو، خو وخت شوی 5:30 بجې. ګولیاس اهم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د پیښور حیدآباد کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې چې د زده کوونکو په نوا فنډونو کې د درغلیو پلټنې وکړي. زده کوونکو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي په چارواکو د بډو رشوتونو تورونه ولګول، خو چارواکو د دغه تورونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان افریدی وایي چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوالو واپسي به ډېر زر پیل شي. نوموړي نن مشال اړیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له خوست راستنېدونکو کډوالو لپاره یې د غلام خان لاره پرانستې ده. نن د بلوچستان په کوټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د کورنیو چارو پخوانی صوبایي وزیر نوابزاده غزنبري خوشي کړی دی. په نوموړي د بلوچستان د سترې محکمې د قاضي شاهنواز مری د وژلو تور و. د بلوچستان په سی بي سیمه کې په یو چاودنه کې دوه سرحدي عسکر وژل شوي او درې نور زخمیان دي. دا پېښه نن په زنګان سیمه کې رامنځته شوې. د پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. نن د پېښور په انجینیرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون کې درې ورځنی ساینسي نمایش پیل شوی دی. په دې نندارتون کې د پاکستان تر شلو زیات پوهنتونونو زده کوونکو او انجینیرانو د ساینس او ټیکنالوژي نوي ایجادات نمایش لپاره وړاندې کړي دي. د افغانستان شخصي هوایي شرکت کامیر په لومړي ځل نن له کابله د ازبکستان تاشقند ته مستقیم سفر وکړ. د مستقیم پرواز نشتون له کابله پخوا افغان مسافرانو به د استنبول یا دوبۍ څخه تاشقند پورې تر 2 ګڼو پورې انتظار کاوه، خو اوس له کابله تر تاشقند پورې ټول سفر 1.5 ګڼه کې کیږي. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی باور لري چې د افغان طالبانو لوړ پوری مشران اوس هم په پاکستان کې میشتي. نوموړي دا خبر رویټرز خبري ایجنس ته کړي. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي د شام حکومت دې خبرې پخلی کړي چې پلاوی بای په جنیوا کې په روانو خبرو اترو کې شریک شي. د شام حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دوی خای په دې خبرو کې برخه وانخلي. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې نوی بین البرازمي بلستیک توغندۍ ازمایلې دي چې ټول امریکا هدف کوي شي. او د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا کپ څلور ورځنۍ لوبه په ابوظہبی کې روانه ده. او افغانستان کرکټ لوبډلې تر اوسه پورې د درې لوبغاړو په زیان 3.2 رنګونه جوړ کړي دي. دا ګلسته ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو په دیني مای کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا هم اوري چې شمالي کوریا د نوي مزایل ازماینه کړې ده. پر دې سربېره د سعودي او ایران په شخړه اهم راپور لرو او په کوټه کې د یو نندارتون په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې محمد عمران ته وکړي.
د پاکستان انګلیسی ورځپاڼه ډان لیکي که ریاست د غیرت په نوم وژنې نه زغمي باید د فیصلې کولو کوم غیر قانوني نظام ته هم اجازه ورنکړي. د سوری او غیرت په نوم ماشومان جنکه د روغ جوړو په خاطر په زور ودول کیږي. په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د جرګې په وینا د خوخي واده کوونکي هلک او جنۍ وژل شوي، خو دا لومړی ځل نه دی. د 2004 راهسې په کراچۍ کې دا پیښې روانې دي. اوس باید د جرګې د غغړي که هر څومره زورور وي، خو چې ورته د قانون تر مخه سخت سزا ورکړل شي. ادارې زیاتې چې د اګست په میاشت کې په کراچۍ خار کې د بجلی په کرنټ یو پښتنن جلی او هلک وژل شوی، که څه هم داوی کورنۍ او دوی وژل نه غوښتل، خو جرګې دا فیصله کړې و. شاوخوا 2 میاشتې وروسته د هغه جرګې د غړو ناقابل ضمانت د نیولو امر جاری شوی، ځکه چې جرګې د خزو نه بیزاره ته د روایتو یو ظالمانه شکل ورکړي. مخکې له دې چې نور خلک د دې فیصلو له وجې د خاورو لاندې شي، ریاست باید دې نظام ته د پای ټکی کړي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې پاکستان ته د چین نوی سفیر یاو جینګ د نومبر پر 14 راغلی او د دسمبر په پیل کې خپل سفارتي اسناد وړاندې وړاندې کړي. دا هم د یادونې ده چې نومول شوی سفیر په افغانستان کې هم پاتې شوی، نو هغه د پاکستان او افغانستان اړیکې ښه کولو او غلط فهمیو باندې قابو موندلو کې مثبت کردار ادا کولی شي. ادارې زیاتې چې دی کې هیڅ شک نشته چې سی پیک ون بیلټ ون روټ منصوبې د پوره کېدو سره به په پاکستان کې د پرمختیا نوې لارې پرانستل شي. هم د دې د سوري لاندې به په څلور واړو صوبو کې اقتصادي زون جوړول کېږي چې لکه بله به څلور واړه صوبو کې یووالي ته هم وده ورکول کېږي. نئی بات ورځپاڼه لیکي چې د ګل په ورځ یو واري بیا حکومت د سینټ نه د حلقه بندیو په اړه آئینی بدلون منظورولو کې ناکامه شو. د دې لپاره د یو کم او یا غړو حمایت پکارو، خو د ګل په ورځ یوازې اوه څلوېښت د سینټ غړي موجود وو. دا څلورم ځل دی چې دغه قانون د منظورۍ نه پاتې کېږي. سوال دا دی چې پیپلز ګوند د دې آئینی ترمیم خنډ ولې جوړېږي، ځکه چې د ټاکنو کمیشن بیا بیا ویلي که دا ترمیم په وخت ونه شو نو ټاکنې پر وخت نشي کېدلی. د پیپلز ګوند مشران بیا بیا وایي چې دوی د جمهوریت سره ولاړ دي، خو له دې هر څه پرته د سینټ په غونډو کې ګډون نه کوي. ادارې زیاتې چې واکمن ګوند باید د پیپلز ګوند د مشرانو سره رابطه وکړي، ځکه چې کدا نور د زنډ ښکار کېږي نو هغه پټ قوتونو ته وده میلاویږي څوک چې د ټاکنو زنډ غواړي. پیپلز ګوند یو جمهوري ګوند دی چې درې وارې واکمن پاتې شوی. دوی باید د هغه قوتونو په ناکامه کولو کې خپل کردار ولوبوي کوم چې د جمهوري عمل خنډ جوړېږي، ځکه چې پاکستان د یو سیاسي جدوجهد وروستو جوړ شوی او په سیاسي عمل کې د خنډ له کبله د دې هیواد ستونزې نورې هم زیاتېدای شي.
او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو وال سٹریٹ جرنل لکھی چھ پہ اسلام آباد کی دیو مذہبی گند لخوا د پوس پر سلسئی د احتجاجی ناستے ختم و لو د حوی د غختن و منلو پریکڑی پہ پاکستان کی د مذہبی سخدری زئی د مخنیوی حسوتا سخت تاوان رسولی. ملخو رائٹرز خبری اجانس ہند تا د امریکای ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ د لورو ایوانکا ٹرمپ د سفر موضوع راخستے دا د دوان لکھن مہم برخی لمجید بابر اورو.
امریکایي ورسپاڼه وال سټریټ جرنل په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند لخوا د هغه احتجاجي ناستې موضوع راخستې ده چې د پوس په سالیسۍ ختم کړل شو. ورسپاڼه لیکي چې د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ کې د اتحادي حکومت لخوا د هغه یو مذهبي ګوند د غوښتنو د منلو پریکړې چې د راول پنډا او اسلام آباد ترمنځ د لوی لارې تر څو هفتو بند کړې وه، نه یوازې مرګونی پیښې رامنځته کړې بلکې د جنوبي آسیا د دغه هیواد هغو هڅو ته هم سخت زیان ورسولو چې په دغه هیواد کې د سخت دریځۍ د راپورته کېدو د مخنیوي په لړ کې کوي. د ورسپاڼې په خبره د حکومت لخوا د دغې احتجاجي ناستې د ختمولو په لړ کې د هغو عملیاتو د ناکامۍ نه پس چې پکې شپږ کسان ووجلې شول او دوه سوه شپېته ژوبل شول، حکومت د احتجاج کوونکو لخوا د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد د مستعفي کېدو په بنیادي غوښتنه منلو مجبور شو. د تیر ګل په ورځ احتجاج کوونکو وویل چې هغوی د احتجاج ختمولو په معاملې د حکومت سره د خبرو اترو نه انکار وکړو، خو د پوست سره یې په دې اړه خبرې وکړې. په دې لړکی رامنځته شوی د لیکلي لوزنامې په متن کې راغلی چې د پوست د مشر جنرال قمر جاوید باجوا مداخلت قوم د یوې لوی غمیزې نه وژغورلو. په دغه لوزنامه د حکومتي او پوځي چارواکو ترڅنګ د احتجاج کوونکو د مشرانو دستخطونه هم دي. بلخوا د تیر خالی په ورځ پوځ ویلي چې پولیسو د دغه احتجاج د خاتمې په لړ کې د ښې کارکردګۍ مظاهره ونه کړه او د یو خط له لارې حکومت ته خبرداری ورکړو چې د پوځ سرتیری په عمومي توګه د طاقت د کارولو په بنیاد روزلې شوي وي او د احتجاج کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره هغوی طاقت نشي کارولی. د ورځپاڼې په خبره د دې راپور لپاره یې د پوځ نه د هغوی د دری د اخیستو هڅه وکړه خو بریالي نه شول. ورځپاڼه لیکي چې کله نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند منتخب وزیر اعظم نواز شریف د عدالت لخوا نااهل کړل شوی دی، حکومت په بیا بیا ویلي دي چې د ښاغلي شریف د ګوښه کېدو تر شا د پوځي اسټبلشمنټ لاس و، خو پوځ دغه تورونه ردوي. بلخوا رویټرز خبري اجانس هند ته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ ته هغه سفر موضوع اخیستې ده چې د دغه هیواد په حیدرآباد ښار کې یوې کاروباري غونډه کې د برخې اخیستو په مخه یې کوي. اجانس لیکي چې د نهې په ورځ په هند کې د هغې تود هرکلی وشو او د حفاظت لپاره یې په زرګونو پولیس سرتیري ځای په ځای کړل شوي ول. د اجانس په خبره څنګه څنګه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې زیاتېږي، هند د امریکا لپاره یوه لویه منډۍ ګرځېدلې ده او یوازې تیر کال یې د یو سل پنځلس ارب ډالرو دوه اړخیزه تجارت کړی دی. او څنګه څنګه چې براعظمي آسیا کې د چین اثر زیاتېږي، د هند او امریکا ترمنځ ستراتیجیکي او پوځي روابط هم پر مخ ځي.
دا زموږ همکار مجید بابا چې تاسو د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل خط
افغانان چو باری بیشک چو باری
دیر سخت را باری تیرم یا هر چه تیرم
زوشت مکال نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال لډیو ته وګستې اوریدونکو، په دې وروستیو کې په لبنان او یمن کې د ایران او سعودي عرب سیالي لا نوره څرګند او پراخه شوې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د سعودي عرب لخوا د دې سیالیو پر مخ وړونکي یو لړپوړې چارواکي سمیر سبحان دی. سبحان په منځني ختیځ کې د سعودي عرب د پالیسیو جوړونکو او پاچا ته نږدې کسانو څخه تر ټولو مهم سړی بلل کیږي. شرګواک د دې لیکنې غټه کې تاسو ته دروي.
د سعودي عرب ډیر واک لرونکي ولیعهد د شاهزاده محمد بن سلمان کم سلاکاران لري. په دوی کې یو هم د خلیجی هیوادونو لپاره د سعودي عرب وزیر سمیر السبحان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې السبحان د ایران ضد پالیسیو لپاره پیژندل کیږي. باور دا دی چې په دې وروستیو کې د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری استعفا په مهال رامنځته شوي بحران شاته هم د السبحان لاسو. سبحان په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله وسلواله ډله د شیطان ډله بولي. نوموړی د 500 کلونو دی او امریکا ته یې لومړی سفر په 13 مارچ میاشت کې وو. هغه د ولیعهد محمد بن سلمان سره واشنگتن ته تللی وو. د حریری له استعفا وروسته سبحان د ملي امنیت شورا، امریکي دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکایانو هغه ته سختې خبرې کړې او ترې وی غوښتل چې پر ټولنیزه پاڼه ټویټر پاروونکي ویناوې کول بس کړي. یو چارواکي ورځپاڼې ته د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې د لبنان ثبات ته ګواښ پېښولو له وجې پر السبحان په امریکا کې سختې نیوکې وشوې. سمیر السبحان له 2014 کال څخه تر 2015 پورې په لبنان کې د سعودي عرب په سفارت کې نظامي اتاشي وو. هغه د حزب الله شیعه ملیشی سخ خلاف دی او د خپل دندې په مهال د ډله له نږدې څارله. یو لبناني کس د نوم نه خبرولو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې سبحان با په بیروت کې د سیاستوالو او خبرلانو سره په یو چایخانه کې ملاقاتونه کول. نوموړی یو خاموشه او ډیر اوریدونکی سړی خودل شوی دی. سمیر السبحان په عراق کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده، خو د هغه تر دندې یوازې نه همیش تیرې شوې وې چې عراقي چارواکو له سعودي عرب څخه د نوموړي د لرې کولو غوښتنه وکړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په بغداد کې چارواکو د عراق په چارو کې د نوموړي له مداخلې شکایت کاوه. د ورځپاڼې په وینا السبحان د نړۍ بېلابېلو مشرانو سره د سعودي پاچا په ملاقاتونو کې هم موجود وي. په مقاله کې ویل شوي چې نوموړی د سعودي عرب حکومت دومره باوري کس دی چې نږدې هر بحران لرونکي ځای ته یې د دندې لپاره لیږلی دی.
اورونکو، تاسې د بشیر ګواښ نه راپور واورېدو چې پکې د سمیر السبحان په اړه ویل شوي چې هغه د عربو د پالیسیو جوړونکو څخه دی او همداراز د ده په اړه تاسې معلومات اورېدل.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113 14580 1380 او 15180 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال رادیو ته غوښتنه د شمالي کوریا حکومت نن ادعا وکړه چې یو نوی بیلیسټیک توغندې ازمایلی دی چې د امریکا خاوره ویشتلی شي. دا راکټي ازموینه د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیکونو سرغړونه بلل کیږي. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون نن د دې توغندې د بریالۍ ازموینې خبر ورکړ. نور جزئیات د فرشتې جلازی په دې راپور کې ورو.
د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون نن وویل چې نوی ازمویل سوی توغندۍ چې د جاپان په سمندر کې لګیدلې تر هغو توغندیو چې روان کال په ترڅ کې تجربه سوي ډېر قوي دی. نوې انټرکانټیننټال بالیستیک میزایل هواسونګ 15 په بریالیتوب وازمویل سو چې د سیاسي رهبری او د کوریا د کارګر ګوند د ستراتیژیکي پریکړې پر اساس دا کار شوی دی. د شمالي کوریا ټلویزیون نن وویل چې د لری واټن وشتونکې یا بین القارایي میزایل هواسونګ 15 نومیږي او د امریکا جزایر نه بلکې د هغه هیواد اصلي خاورې وشتلای سي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا تر راکټي ازموینې ورسته د جنوبي کوریا او جاپان له ولسمشرانو سره پر هغو غواښونو چې د عمل پیش کړي ټلیفوني خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ټرمپ ویلي چې امریکا به د پیش شوي وضعیت چاره وکړي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند نن په سیول کې خبريالانو ته د دې ټلیفوني مکالمې
یانګ چونګسانن ګټګنن هنمی یوناب پانګی تېسېل باتانګرو
دواړه مشران موافق دي چې د شمالي کوریا له لوري تحریک امیس کارونه ته باید کلک او قوي ځواب ورکړي. دا ځواب باید د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د نږدې دفاعي هماهنګۍ پر اساس وي او له نړیوالې ټولنې سره نږدې کار وسی چې پر شمالي کوریا فشار زیات شي او هغه هیواد مذاکرو ته اړ شي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند زیاته کړه چې د هغې هیواد جمهور رئیس نن د خپل ملي امنیت له شورا سره غونډه کړې او د شمالي کوریا له لوري راکټي ازموینې د اندېښنې وړ بللې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د شمالي کوریا له لوري ازمویل سوی توغندې چې څارل سوی دی تر زر کیلومتره واټن وهلو وروسته د جاپان په سمندر کې لګیدلې دی. د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوی چې د امریکا متحده ایالات د داسې غواښونو په وړاندې د خپل متحدانو ملاتړ ته تیار دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ناټو تړون او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندې نوی ازموینه غندلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر دې مسله د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پلاوی ویلي چې نن به د پیونګ یانګ لوري د داسې ازموینو پر عواقبو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې شمالي کوریا ته په ګډه دا پیغام ورکړي چې د ستر تخریب لپاره د وسلو جوړولو پروګرامونه بند کړي.
تاسو د پرشه جلزی په راپور کې واردل چې شمالي کوریا نن د نوي بالیسټیک میزایل ازماینه کړې او همدارز تاسو دا هم واردل چې پر دې د نړیوالو څه خبرګون مخې ته راغلي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لړیو ته غوښتې زو افغانستان ته اوریدونکو د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې یې د کرنې په برخه کې 12 مهمه پروژې پلي کړې دي. دوی زیاتوي خوست ته د کرنې په برخه کې 140 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوی و چې یاد بودیجه 15% مصرف شوې ده. نور تفصیل د مشال لړیو خبريال نجیب الله الوخیر لکوي.
د سیشن به پورز د خوز د کرنی رئیس سمیع الله نصرت د سکتوري ادارو په غونډه کې ویل چې دوی ته سږ کال ټول 140 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوی و چې 12 مهمه پروژې پرې پلي شوې دي. د خوز د کرنی رئیس وړاندې ویل د کرنی په سکتور کې والویا پروژه چې 14 میلیون افغانۍ پرې لګښت کړي د زینو بیزای سیاسي ستونزو او فشارونو له کبله وزندیده.
هغه پروژه چې تقریبا 14 میلیون افغانۍ مصرف لري هغه وزندیدله او هغه اوس کابل تمنګ انتقال کړی دا هغه زنه د مرکز نه هغه ان شاء الله تسلیم نسی او شاد لرنو ورځو کې د خوست حق ته هیڅ کې هیڅ پنه شوړل خودلته د زنه خلکو د غختنو د غوی د فشارونو وجباني هغه پروژه وزندل.
د خوست د کرنې رئیس زیاته کړ چې د دیار لسه و نوې مالکان لپاره هم 12 لوی پروژه په پلان کې دي. د پوینا چې د یادو پروژو د پلي کېدو لپاره د نږدې 3 میلیونه امریکایي ډالرو د بودیجې غوښتنه کړې ده. بیا خوست خاروال انجنیر عبدالبصیر محمد زی په خپل خبرو کې د کرنې ریاست لمس اولین وغوختل مرکزی باغچې اوسې د چار دیوالې کارونه روان دي لو ودانې یو څه خیمهشت کورنۍ وباسي او په هماغه کیفیت ورغوي چې په خواو
د پروژې باغل د لوی پکتیاي پروژې زړو بیرته غي حالت وزي اوسې چار دیوالې روانه ده. زه خو خېګم چې ورو ورو به د خلک دلته چې په مختلف وختو کې تصرف کړي د اوسېګي د لری بل ریسپ د غیزتونو موضوع یاد کړل ډیر کم سرمایه گذاری ته ضرورت ده په طبي شکل مونږ کولای شو چې زیتون ته وده ورکړو.
د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د کرنې په برخه کې ترسره شوی پروژې مهمه وبللې، خو غوښتنه یې وکړه چې د راتلونکي کال لپاره باید پلان شوی پروژې عملی شي.
په تیر کال کې موږ د کرنې ریاست ښې لاسته راوړنې لرلې او په راتلونکي کال کې موږ پلان ورېدو، پلان یې ښه دی خو باید عملی شي.
د کرنې د برخې یو تنکتونکی تازه علي خان تڼۍ وایي
د 1970 نه اله 1990 کلونو په منځو کې موږ افغانستان په خپل خودکفا او د غلې لدرکه، اما بدبختانه په تیرو تحولاتو کې چې البته د کرنیزو سیستمونو سیفونونه کاریزونه دا ویجاړ شول او څو وچکالي په دغه تیرو وختو کې راغله، اوس نو بیا هم زراعت ته کرنې ته باید زیاته توجه وکړو.
د کتونکو په وینا چې افغانستان 6.5 میلیون متریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې اوس فیرن په افغانستان کې تر 2.5 میلیون ټنو پورې د غنمو حاصلات کیږي او پاتې نور له بهره دې هیواد ته واردېږي.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدای شي.
مشال رادیو ته غوږیست اوریدونکو زو کوټه ته د افغان مرمنو د هنري صلاحیتونو د راڅرګندولو او د دوی د لاسو جوړ شیانو د ود لپاره په کوټه کې یو نندارتون جوړ شو چې همنن پاتور رسید. په نندارتون کې په بلوچستان کې مشته او افغان مرمنو برخه واخیسته او همدارز د دوی د لاسو جوړ شیانو کتونکو خوښ کړل. تفصیل د کوټینا د مشال ډیو خبرجال ایوب ترین راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته د بلوچستان د غیر دولتي ادارو تر اهتمام لاندې په کوټه کې لګیدلې کلیز نندارتون مو پایته ورسېدی. د دوو اونۍ په دې نندارتون کې د کوټ چاغي پشین او کلاسفلا ولسوالۍ سره تړاو لرونکو افغانانو بیا په خاصه توګه د میرمنو د لاس جوړ سوي شان په زیات شمیر کې ښودل سوي وو. په دې اړه د غیر دولتي ادارې آی ډی او یو مامور سمیع الله خان و مشالی ډو ته وویل
افغان ریفیوجی لجستیدی په دغه کې موږ کار کوو. په دا پروجیکټ کې موږ 225 کسان سیدی پغه کې 215 سیدی زنانه شامل دي. دا کسان ته موږ په مختلفو ټریډز کې موږ ته کشه د کاری په دا پروجیکټ کې لمر سره د افغانستان د مختلفو سیمو سره لمر سره کسان دي. دا لمر سره په مختلفو ایج میل فیمیل دواړه کې دي.
خود ترکی فاونډیشن سره تړاو لرونکو میرمن سانی احمد وای چې د دین اندارتون مخه په ملکی او نړیواله کچه د افغاني میرمنو د لاس جوړ سوي شان لپاره ش مارکیټ مندل دي.
دا چې ته چيري مشکم مسکز ور شم کار ور د کوم د لاس کار سو د ماشين کار سو د غالي جوړونګ سو د دې کی درزي نو درې جوړونګ غالي جوړونګ د ګرد کارونه راځي ور دې پچا پوس مو ژوند وای کار نه ولا درز کړ دي ارت اند کرافت فنوم بني دي. هغه کی مو دې ته چې دې د نه ولا د لکه ګلاسز دي ګلاس جل سو مو کینډلز جوړو اور د دې پچا مو فریمز دي گلدانیا نشستی کوم درنګ د کور د سجاوړ د پچ کوم شیانه زی غمرز دکو د ګرد د شهر مجدوی ته چوریز دکو بیا مجدوی ډایریکټ لینکیجز او ډیولپ کو د لوکل مارکیټ سره اور بیا ما اوس مشپدی کی روان یو مخته چې کوشش کو چې انټرنیشنل اور نیشنل مارکیټ سره د دوی لینکیجز ډایریکټ ډیولپ سی.
و نن درتون تر اغلی یو ځوان زی خان ډیر خوشبینه خپل عکس العمل صدا سره ته بیان کړی.
دا یو ډیر شکار سعودي سپیشلی دا کوم زمره افغاني خوندي سيدي دغه کارونه دلته شکار کوي او خلګي اخلي د دې اوس لفظای د پاره او زم راغلم چې د دې څه شان واخلم او خپل کور ته وسم خپل کور په شایسته کم او د دې لږ اوس لفظای په ذریعہ باندې بس.
دلته د کارپوهانو وینا ده چې دغه ډول نندارتونو څخه نه هوازي و افغانانو بیا په خاص توګه و میرمن ته شګټ په لاس ورځي، بلکې د صلاحیتونه هم په ډیره ښه توګه د نړۍ په مخ راښکاره کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، پټ.
مشال ریډیو ته غوږ سره دونکو ایوب ترین او زموږ خبريال تاسو ته د راپور درکو.
اوردونکو علمزیب خان چې د خیبر پختونخوا صوابۍ ضلع سره یې تعلق لرلو، د تیرو 15 کلونو راهیسې یې د په خیبر پختونخوا کې د ولسی تړون مشري کوله او په دغه برخه کې یې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کولې. د نومبر په 28 نیټه نوموړی د ورپېښې ناروغۍ له امله د 18 کلونو په عمر کې مړ شو. د نومبر په 28 نیټه په صوابۍ کې په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په هلو ځلو په افغانستان کې د ولسی تړون له مشر ډاکټر خوشحال روحي سره په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې د لمزیب خان په مبارزه رڼا واچوي. نو نوموړی وایي
علمجیب لالا شاوخوا لس کاله وړاندې کله چې مونږ افغان کلتوري ټولنه جرګه جوړه کړه په کابل کښې مو د دې بنسټ کېښودلو دی په کابل کښې وو. نو په هغه وخت کښې دی زمونږ د جرګې غړی وو او زمونږ د جرګې غونډو ته به دی منظم را ته. بیا وروسته کله چې د پښتونخوا ته لاړو نو ده هلته بیا د لر وبر د افغانانو یووالي دپاره یوه منظمه مبارزه شروع کړله. ورو ورو یې ځان سره نور ملګري پیدا کړل. علمجیب لالا د ځوانۍ نه تر دې دمه پورې خپل ټول عمر د افغانانو د ویښتیا دپاره د افغانانو د یووالي دپاره د خپل ژوند وقف کړی وو. بیا کله چې مونږ د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز ایجاد کړلو ده هلته په پېښور کښې د دې زمینه مشاهده کړله، یو پروګرام د جوړ کړلو او له دې خوا نه یو پلاوی لاړو. بیا مونږ د ولسي تړون بنسټ هم کېښودلو.
ډاکټر صاحب، ستاسې د دې ولسي تړون د جوړېدو نه هدف څه وو؟
د ده هدف او زموږ د ټول هدف دا وو چې مونږ څنګه وکولی شو چې د لرو بر افغانانو تر منځ په کلتوري او ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو کښې داسې اړیکې ایجاد کړو چې هېڅ ډول سیاست او هېڅ ډول استعماري پروګرامونه ونه شي کولی چې د دوی تر منځ دغه فاصله ایجاد کړي. زه په دې برخه کښې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړلې. ده د خلکو د راټولولو یو ځانګړی استعداد درلود او داسې ځانګړې جاذبه یې درلوده. په همدې دلیل وو چې ده په دې بریالی شو چې هلته ښې ملګرتیاوې جوړې کړي. دلته په افغانستان کښې دلته ده ډېر ملګري پیدا کړل او دا ورو ورو د حرکت پراخېده په دې پورې چې دا مونږ د سوله او پرمختګ سیمه ییز تړون هم رامنځته کړ هماغه د ولسي تړون پر بنسټ باندې. او نږدې وختو کښې مونږ د خوشحال بابا ادبي او فکري بهیر چې دا به په ټوله لویه پښتونخوا او په لوی افغانستان کښې به د دې څانګې جوړېږي په دې باندې مونږ بریالي شو. او څه موده وړاندې د خوشحال بابا په ټاټوبي کښې په اکوړه خټک کښې یو ډېر دروند پروګرام وشو. هلته ډېرې مهمې فیصلې وشوې. علمزیب لالا سره له دې چې دی اوس د 18 کلو وو اماده هېڅ نه ستړی کېده. دا نږدې وختو کښې مونږ په سوات کښې یو ډېر لوی پروګرام درلوده. ده ډېره خواري وکړله خو له بده مرغه هلته پوځیانو اجازه ونه کړه چې مونږ د افغان کلتور نړیواله ورځ د سوات کښې ونمانځو. او هغې دپاره ټول تیاری نیول شوی وو. بیا دوی مجبور شول چې هغه په پېښور کښې وړوکي حال کښې دا پروګرام جوړ کړي. نو د ده ارمانونه ډېر لوی وو. د ده ارمان دا وو چې څنګه د لوی افغانستان په کچه ټول افغانان هوسا وي، سوکاله وي او بسیا وي. خو له بده مرغه د ده ډېر ارمانونه لا هم نیمګړې پاتې دي او زموږ هیله دا ده چې د ده ملګري به هماغه ارمانونه به تعقیبوي او خدای دې وکړي داسې یوه ورځ وي چې د ده روح په دې باندې تسکین شي چې د ده ملګري او نور افغانان هماغه ارمانونو ته رسېدلي وي.
ډاکټر صاحب، اوس چې علمزیب خان د دې پاني نړۍ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه، څه فکر کوې چې د ولسی تړون په چوکاټ کې به په لره پښتونخوا کې داسې څوک پیدا شي چې د دې ځای ډک کړي او دغه ستاسې هلې ځلې همداسې جاري وساتلی شي؟
په دې کښې شک نشته چې علمزیب لالا په دې برخه کښې ډېره قرباني ورکړې دي او ده په دې برخه کښې یو خاص جاذبه درلوده او د ده قربانۍ یو خاص ارزښت مونږ ته لري او د ده د تشې ډکول به ډېر ګران کار وي. هغه کوم ارمانونو دپاره چې علمزیب لالا کار کولو دا د ټولو افغانانو ارمان دی او زه یقین لرم چې د لوی افغانستان ډېر بچیان به په دې لاره کښې به مبارزه کوي او ډېر داسې ستوري به پیدا شي چې انشاءالله هماغه هلې ځلې چې علمزیب لالا کولې په هماغه کچه به انشاءالله دغه هلو ځلو ته دوام ورکړي.
اوردونکو، دا په افغانستان کې د ولسی تړون مشر ډاکټر خوشحال روحي چې زموږ خبریال باز محمد عابد ورسره خبرې کړې وې د علمزیب خان په هلو ځلو او د هغه په مبارزه باندې. او علمزیب خان په خیبر پښتونخوا کې د ولسی تړون پخوانی مشر وو چې د نومبر په 28 مړ شو. اوس هم ورسېدلې د نن ورځې د نساته خبرونو د وروستۍ شېبو. اوردونکو، 3:06 شوي. له ګولیازه وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
نن د کابلی سیمو د زده کوونکو سازمان د پیښور حیات آباد کې د فاټا ډیولپمنټ رتاټي دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او حکومت یې غوښتنه کړې چې د زده کوونکو په نامه فنډونو کې د درغلې پر ټینګ وکړي. د شمالي وزیرستان بلوچستان پولیټیکل ایجنټ تیمور خان اپریدی وایي چې د افغانستان په خوست کې خوست ولایت کې میش وزیرستاني کډوال واپسي به ډېر زر پیل شي. نوموړي د مشال اډو سره په ځانګړې مرکه کې وی چې له خوست راستنېدونکو کډوالو لپاره یې د غلام خان لاره هم خلاصه کړې ده. نن د بلوچستان په کوټه ښار کې د ترهګرۍ ضد عدالت د کورونو چارو پخواني صوبایي وزیر نواب زاده غزنوري خوشي کړی دی. په نوموړي د بلوچستان د سترې محکمې د قاضي شاه نواز مری د وژلو تور و. د بلوچستان په سیبي سیمه کې په یو چاودنه کې دوه سرحدي عسکر وژل شوي دي او درې نور زخمیان دي. دا پیښه نن په سانګان سیمه کې رامنځته شوې ده. پیښه ذمهواري چا نه ده منلې. نن افغان حکومت یو 15 کسیزه اغواکارانو ډله اعدام کړي. چارواکي وایي نن سهار وختي د پولې چرخي په زندان کې د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي په ګډون 15 تنه د سړي تښتونې په جرم په دار وځړول شو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي پر دغه کسانو د اعدام حکم د درې ګونو محکمو له پریکړې او د ولسمشر له مزوري وروسته عملي شو. د افغانستان شخصي هوایي شرکت کامیر په لومړي ځل نن له کابل د ازبکستان تاشقند ته مستقیم سفر وکړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی باور لري چې د افغان طالبانو لوړ پوړي مشران اوس هم په پاکستان کې میشتي. نوموړي دا خبرې په سه شنبې پروت په واشنگټن کې خبر اعلان کړی. ملګرو ملتونو وایي د شام حکومت دې خبرې پخلی کړي چې پلاوی به په جنیوا کې په روانو خبرو اترو کې شریک شي. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین البراعظمي بلاستیک توغندۍ ازمایلی چې ټول امریکا په هدف کولی شي. او د افغانستان د متحده عرب امارات ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا کپ څلور ورځنۍ لوبه په ابو ظبي کې روانه ده. افغانستان کرکټ لوبډلې تر اوسه پورې د دریو لوبغاړو په زیان 321 رنزونه جوړ کړي دي.
او دن کوم دې سره د مشال د نورو زنه ست خبرونه پای تر سی سبا سحر پوره په 9 بجې به یو واري بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. پر همدې سپو تاسو د ډیور ډیو خبرونه اوریدل شي. خپل قربای سلام مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامان.